Radio.
السلام علیکم د سهار و بجې دی په دې هیله چې ورځ مو نیکمرغه او د روژې د مبارکې میاشت عبادتونه او دعاګانې مو قبولې وي. زه رضوان مراد مو د ازادي راډیو د سهارنۍ خبرې مجلې اورېدو ته هرکلی کوم. نن دوشنبه د 1390 هجري لمریز کال د جوزا 14 نیټه ده چې د 2013 میلادي کال د جون میاشت له 4 سره سم لري. د دې نیم ساعت خبرونه تخنیکی چارې سید قادر جلالوف پر مخ وړي. دفاع وزارت د پاکستانی چارواکو دا ادعا چې وایي ترورستان په پاکستان کې د بریدونو لپاره د افغانستان له خاورې ګټه پورته کوي ردوي او پاکستان اصلا د ترورزم ځاله بولي. د ملکي وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډله وایي تېره مئی میاشت په افغانستان کې د ملکیانو لپاره تر ټولو خونړۍ میاشت ثابته شوې ده. د دې او نورو موضوعاتو جزئیات وروسته، خو اول د دې ساعت مهم خبرونه لرو. دفاع وزارت وی په پاکستان کې ځینې بریدونه هغه ترهګر کوي چې په خپل پاکستانیانو روزلی دي. د بهرنیو چارو وزارت وی په ایران کې په 15 کلنې افغاني ماشومې د ډلیز جنسي تیری قضیه له نږدې څاري، او د شمالي کوریا دولتي رسنیو رپورټ ورکړ چې د سوریې ولسمشر بشار اسد له پیونګ یانګ او د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره د لیدنې لیوالتیا ښودلې ده. د خبرونو تفصیل. د افغانستان دفاع وزارت وی په پاکستان کې ځینې بریدونه هغه ترهګر کوي چې پاکستان خپل روزلی دي. دفاع وزارت سرپرست ویان جنرال محمد رادمنش پرون شپه دا خبره ورسره هغې ازادي راډیو ته وکړه چې د پاکستانی پوځ د عامه اړیکو دفتر ISPR ویل له افغانستان نه وروختو ترهګرو په پوله ساتو ځواکونو بریدونه کړي او 15 پاکستانی عسکر ټپیان کړي دي. ISPR ویلی دا ترهګر د خیبر پختونخوا او د بلوچستان په قمرالدین کاریز کې د افغانستان له هغو سیمو اوختي چې دولتي حاکمیت پکې کمزوری دی. خو د افغانستان دفاع وزارت سرپرست ویان جنرال رادمنش ویل د پاکستان استخباراتي کړۍ د دې ډول پیښو مسؤل دي. هغه ویل د افغانستان په خاوره کې ترهګر ځاله نه لري او افغان پوځیان دوام او افغان پوځیان تل د ځپلو هڅه کوي. پاکستان په داسې حال کې د روسیو بریدونو مسؤلیت د هغو ډلو بللی چې د دوی په خبره له افغانستان اوړي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د امنیت او سولې په سر په لویه سطحه خبرې شوې دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وی په ایران کې په 15 کلنې افغان ماشومې د ډلیز جنسي تیری د عاملانو جدي پلټنه کوي. د بهرنیو چارو وزارت ویان صبغت الله احمدزی ازادي راډیو ته وویل چې په تهران کې افغان سفارت د ایران د بهرنیو چارو وزارت ته یو مکتوب لیږلی او یو پلاوی به ډیر شر خومینی شهر ته هم ولیږل شي. ښاغلی احمدی ویل د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر له افغانستان له افغان سفارت غوښتي چې دا موضوع په جدي توګه تعقیب کړي.
وزیر امور خارجه با سفیر جمهوری اسلامی افغانستان در تهران صحبت
نوی د افغانستان بارونه چر وزیر په تهران کې افغان سفیر سره خبرې کړي او د دې موضوع د جدي پلټن لپاره امر کړی دی. سفیر به دا موضوع په جدي توګه تعقیبوي. دا موضوع به لکه څنګه چې موږ ته ډاډ راکړل شوی د ایران اسلامي جمهوریت د قضایي قوې او امنیتي چارواکو لخوا هم په جدي توګه تعقیبیږي. تېره اونۍ د ایران په خومینی شهر کې په 15 کلنې افغان ماشومې بهاره د جنسي تیری رپورټ ورکړل شو چې وروسته ایراني چارواکو هم تایید کړ. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د بنگلاديش پر وړاندې لومړی شل اووریزه لوبه پرون شپه وګټله. افغان ټیم پرون شپه د هند په راجیو ګاندي سټیډیم کې بنگلاديش لوبډلې ته 168 منډې هدف وټاکه. بنگلاديش د هدف د پوره کولو لپاره خواري وکړه، خو ټول ټیم یې په 122 منډو وسوځید. د پرون شپې غوره لوبغاړی راشد خان شو چې 3 وکټ یې د 1500 منډو په مقابل کې واخیستې. راشد خان ما خپل عادي بالینګ وکړ، کوښښ مې وکړ چې بیټسمن ته د شارټ چانس ورنه کړم. دا ډېر ښه میدان و، لږ څنه مو خو همدې نم برک زما بال نور هم خطاو کړ. په هر صورت ډېر ښه میدان و، ما له خپل بالینګ خوند واخیست. اخوا د کرکټ ملي ټیم کپتان اصغر ستانکزي هیله څرګنده کړې چې د لومړۍ لوبې ګټل د ټورنمنټ د ګټلو لپاره لاره هواره کړي. افغانستان به سبا او دوه ورځې وروسته دوه پاتې شل ورځې لوبې هم له بنګلادیش سره وکړي. د شمالي کوریا دولتي رسنیو رپورت ورکړی چې د سوریې ولسمشر بشار اسد له پیونګ یانګ او د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره د لیدنې لپاره لیوالتیا ښودلې ده. بشار اسد د شمالي کوریا د نوي سفیر د اعتبارنامې د ترلاسه کولو پر مهال له پیونګ یانګ د خپل پیونګ یانګ څخه د کتنې په اړه خپله لیوالتیا په ډاګه کړه. دا معلوم نه ده چې بشار اسد شمالي کوریا ته د خپل سفر نیټه په ډاګه کړې که څنګه، خو د سوریې حکومت هم تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. دا اعلان په داسې حال کې وشو چې په سنگاپور کې د جون په 12مه د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون راتلونکي لیدنې د نړیوالو پام جلب کړی دی. د عراق یوې محکمې یو فرانسوي ښځه له داعش ډلې سره د اړیکې په تور په عمري بند محکومه کړه. میلینا بوغدیر چې د څلور ماشومانو مور ده، لومړی عراق ته د ناقانونه ننوتلو په جرم په شپږو میاشتو بند محکومه شوه، خو وروسته چې څارنوالانو د دې د میړه او داعش ډلې ګډ عکسونه محکمې ته وړاندې کړل، د بیا ځلې محاکمې امر یې وشو. 28 کلنه میلینا په 16 کلونو بند چې په عراق کې عمري بند بلل کېږي محکومه شوه، خو د دویمې محکمې حق هم لري. د جرمنی پولیسو یو اتریشی سړی چې چاقو په لاس په برلین کې یوې کلیسا ته ننوت په ډزو ټپي کړ. دا 53 کلن سړی د پولیسو لخوا په پښو په ډزو وشتل شوی دی. په پیښه کې یو پولیس هم ټپي دی. د جرمنی پولیسو په خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې داسې نه ښکاري چې دا د کومه تروریستي پیښه وي. تاسو د ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله اورئ. دفاع وزارت وایي د ترهګرو ځالې په پاکستان کې دي او هغه ګروپونه چې په پاکستان کې حمله کوي په خپل پاکستان روسلې دي.
پاکستان د تروریزم منبع او منشا ده. د کویته شورا، د میرامشا، د ګرد جنګل او پېښور شورا په پاکستان کې ده.
مشرانو جرګه وایي په ښوونځیو کې د رای ورکوونکو د نوم لیکنې مرکزونو په هونیز بهیر له خنډ او ستونزو سره مخ کړی دی. په روانه خبري مجله کې د نړۍ مطبوعات هم لولو او دا هم اوري چې د انتخاباتو کمیسون وایي د رای ورکوونکو احتمالي کاندیدانو د نوم لیکنې بهیر د توقع خلاف ښه روان دی. د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډلې په خپل تازه رپورټ کې په افغانستان کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې د زیاتېدو په اړه اندېښنه څرګنده کړې.
مې میاشت خو نړۍ میاشت وه. په افغانستان کې د شپېتو ترهګریز پېښو په ترڅ کې 500 کسان ته مرجوب له وتلی چې په دې کې یو سل 3 اتیا کسان شهیدان شوي.
د قطر دفاع وزیر او مرستیال صدراعظم خالد الاتیا وایي هیواد به د ایران پر وړاندې په هیڅ ډول جګړه کې برخه وانخلي. د روانې خبري مجلې په پای کې بیا د ژوند رنګونه خبريږي. ازادي راډیو په اف ام سل 0.5 څپه په کابل او ټولو لوی ښارونو کې په صفه ډول اوریدلی شي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د ترهګرو ځالې په پاکستان کې دی او د دغه هیواد استخباراتي کړۍ په ناحق د بریدونو پړه پر افغانستان اچوي. دفاع وزارت سرپرست ویان محمد رادمنش دا خبرې د پاکستان د پوز د عامه اړیکو د ادارې یا ایس پی آر تر بیان وروسته ازادي راډیو ته وکړې. د ایس پی آر ادارې پرون په یو بیان کې ویل چې د افغانستان له خاورې تروستان وراوختي په پولیساتو ځواکونو بریدونه کړي او 15 عسکر یې ورته ټپیان کړي. صفی الله ستانکزی په دې اړه رپورټ لري.
د افغانستان دفاع وزارت وایي په پاکستان کې ځینې بریدونه هغه ترهګر کوي چې په خپله یې روزلې دي. دا خبره د دفاع وزارت سرپرست ویاند جنرال محمد رادمنش د یک شنبه په شپه وروسته له هغه ازادي راډیو ته وکړه چې د پاکستان د پوز د عامه اړیکو دفتر یا ایس پی آر وویل د افغانستان له خاورې تروریستان وراوختي او په باجوړ او بلوچستان کې په پولیساتو ځواکونو بریدونه کړي دي. خو د افغانستان دفاع وزارت سرپرست ویاند جنرال رادمنش وایي د افغانستان په خاوره کې تروریستان ځالې نه لري او د خبره دا د پاکستان د استخباراتي کړه یو لوبه ده.
پاکستان د تروریزم منبع او منشا ده. د کویته شورا، د میرامشا، د ګرد جنګل او پېښور شورا پاکستان کې ده. دوی په دغه شوراګانو کې څه کوي؟ حتما تروریستان روزي او تروریستان تسلیه او تجهیز کوي افغانستان ته لیږي. نو دا مسؤلیت د پاکستان د استخباراتي کړیو دی چې دوی فقط روزی هستی او کسی او موضوع را پیشیجی بیاوایی سی افغانستان پور ارتباط لید.
د پاکستان د پوز د امریکو دفتر آی اس پی آر ویلی ورستی بریدونه د خیبر پختونخوا په باجوړه او د بلوچستان په قمرالدین کاریز کې شوې چې پکې څلور پولیساتی او یو د هوایي ځواکونو اسکر ټپیان دي، خو په جواب کې شپږ بریدګر هم وژل شوي دي. پاکستان تر دې مخکې هم تور لګولی و چې په سرحدي سیمو کې له افغانستان وسلوال ور اوړي او د دوی پر پوستو او پوځیانو بریدونه کوي. خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند صبغت الله احمدي پرون شپه ازادي راډیو ته وویل افغانستان د سیمې د ثبات په فکر کې دی او د هیڅ یو هیواد په چارو کې لاسوهنه نه کوي.
اصول سیاست خارجی ما بر مبنای عدم مداخله و کشورهای دیگه هست.
زموږ د بهرنی سیاست اصول په نورو هیوادونو کې په عدم مداخله ولاړ دي. د پاکستان اسلامي جمهوریت ثبات په افغانستان کې ثبات بولو. ټول گاونډي هیوادونه موږ ته یو شان دي. په دغو هیوادونو کې ثبات د افغانستان د ثبات په معنا بولو. هیله لرو چې دا هیوادونه هم د افغانستان ثبات د خپل هیواد د ثبات په معنا وبولي. موږ پر سیمه ایز اجماع او سیمه ایز امنیت فکر کوو. پاکستان په داسې حال کې په خپلو پولیساتو ځواکونو وروستي بریدونه د دوی په خبره په افغانستان کې پر میشتو وسلوالو اچولي چې د دواړو هیوادونو د امنیت په اړه په لویه کچه خبرې شوې دي. د ملي امنیت د سلاکار حنیف اتمر په مشرۍ تیره اونۍ لوړپوړي افغان چارواکي پاکستان ته ولاړل او د دواړو هیوادونو د سولې او پیوستون د عمل د پلان د تطبیق لپاره د ځانګړو اقداماتو په ترسره کولو موافقې ته ورسېدل.
د سفیر استانګزی پر راپور کې مو اوریدل چې دفاع وزارت وایي کوم ترهګر چې په پاکستان کې ځینې وخت بریدونه کوي دا هغه ترهګر دی چې پاکستانیانو په خپل روزلې او پاکستان اصلا د تروریزم ځاله ده. ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده. د افغانستان مشرانو جرګوي په خونځیو کې د رای ورکونکو د نوم لیکنې مرکزونو په هنیس بهیر له خند او ستونزې سره مخ کړی دی. دوی د یکشنبې ورځې په عمومي جلسه کې ویل د دې ستونزې لپاره باید بدیل لارې وموندل شي. د پوهنې وزارت وایي په خونځیو کې د رای ورکونکو د نوم لیکنې د مرکزونو د امنیت په اړه خپله اندېښنه د کورنیو چارو له وزارت سره شریک کړي. په دې اړه تفصیل د ناجیه صاحب په رپورټ کې اورو.
د افغانستان مشرانو جرګه په خوانځیو کې د رای ورکونکو د نوملیکنې د مرکزونو د امنیت په اړه اندېښنه ښیي. وایي دغه مرکزونو ته باید بدیل لارې وموندل شي. د دغې جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار د یکشنبې په ورځ په دې اړه د سناتورانو تر څرګندونو وروسته وویل په خوانځیو کې د رای ورکونکو د نوملیکنې فعاله مرکزونو زده کوونکو ته بېلابېلې روحي ناروغۍ پیدا کړي.
هغه محلونه چې د تذکرو او د شتکر د نصب کولو لپاره مکاتبو کې جوړ کړي دي دا قابل تشویش دي او دې تشویش در په خپل خاطر باید اقدام وشي. باید په بدیل لار باندې فکر وکړي او یو کال د یو مطالب ژوند تبا کړي. د روحي تقریب تر څنګ د دوی هغه بهیر د درسم یو کال زنه کیږي او چې دا د ژوند او د راتلونکي سره جفاده.
دا به داسې حال کې ده چې د نوملیکنې اکثره مرکزونه په ښوونځیو او جوماتونو کې جوړ شوي چې د مصرې خلک خورا اندېښمن کړي دي. د رای ورکونکو د نوملیکنې پر مرکز وروستۍ حمله په جلال آباد کې وشوه چې یو شمېر کسانو ته پکې مرګ ژوبله واوښته. په ورته وخت کې د افغانستان د پوهنې وزارت وایي په ښوونځیو کې د رای ورکونکو د نوملیکنې د مرکزونو د امنیت په اړه خپله اندېښنه د کورنیو چارو له وزارت سره شریکه کړې ده. د دغه وزارت د خپرونو مسؤل کبیر حقمل د یکشنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
له کمیسیون سره د یو تفاهم پر اساس همکاري کوو. اوس د دې لپاره چې کوم جدي ته مشکل موږ نه وینو همکاري مو روانه ده. خو خپل اندېښنې مو له کورنیو چارو وزارت او له کمیسیون د انتخابات سره شریکې کړې دي. هیله من یم چې دا پروسه په خیر سره ختمه شي او هیڅ ډول ستونزه رامنځته نه
شي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت بیا د رای ورکونکو د نوملیکنې او تذکرو د ویش په مرکزونو د امنیت د ټینګښت ډاډ ورکوي او په دې اړه د جدي هڅو خبره کوي. د دغه وزارت ویان نجیب دانش ازادي راډیو ته وویل دوی په پوره توان سره هڅه کوي چې د رای ورکونکو د نوملیکنې او تذکرو د ویش د مرکزونو امنیت خوندي کړي. ټاکل شوی چې د افغانستان د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو انتخابات د روان لمریز کال د میزان د میاشتې په 28مه نیټه ترسره شي. په ورته وخت کې د چارو کاربو صدیق پاتمن وایي که د افغانستان پوهنیز بهیر د امنیتي او انتخاباتي مسایلو له امله اغېزمن شي نو د هیواد راتلونکی به له ننګونو سره مخ وي.
د ناجیه صاحب په راپور کې مو اوریدل چې مشرانو جرګه وایي په ښوونځیو کې د رای ورکونکو د نوملیکنې مرکزونو پوهنیز بهیر له خنډ او ستونزو سره مخ کړی دی. وړاندې په خبرونه کې اوریدل چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د رای ورکونکو او احتمالي کاندیدانو د نوملیکنې بهیر په ښه او منظم ډول روان دی. ژوند
سری کسه پولیس وژل شوی
آزادی
خزینه پر سر اجازه نور کی چې دوی بلش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګوله وق در شریک
پوهنه
زوی مون په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته مون په زمګه کې نو مون د خپل مشران سره هیله لرو چې مون سره
تاسو اساسي حقونه
زه به په کوم په لابسای وله یا په دالاس وله وبنلرو موږ دوکومات خایښ لرو چې موږ دوبو
ازادي رادیو 1216 نوی منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه تاسو زمونږ غږله ازادي رادیو اوري او اوس هم له احمد تکل نه اورو چې د نړۍ خبرونو او مطبوعاتو د افغانستان پر وضعیت او تحولاتو څخه خبره کړې دي.
واشنگتن ټایمز ورځپاڼې په خپله وروستۍ ګڼه کې په افغانستان کې د ډېره نړیوالو ځواکونو د عمومي قمندان په توګه د ډګر جنرال آستین سکاټ میلر د نومولو په اړه په یو مطلب کې لیکلي دي چې د امریکا حکومت د ځانګړو اپراتیفي عملیاتو د یو مسلکي جنرال په غوره کولو سره د افغانستان په جګړه کې له تهاجمي عملیاتو کار اخیستل تایید کړل. جنرال سکاټ میلر په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د عمومي قمندان پر دنده له غوره کېدو مخکې د امریکا د پوځ د محرمو ځانګړو عملیاتو قمندان و. واشنگتن ټایمز لیکي د میلر ټاکل ښایي چې پنټاګون او د ټرمپ اداره د افغانستان د 10 کلنې جګړې د یو بې ساري تاوتریخجنې دورې لپاره تیاری نیسي. ورځپاڼه د څارونکو له قوله لیکي چې وایي د میلر نومول په 2009 کال کې د امریکا د پخواني ولسمشر براک اوباما لخوا د جنرال سټینلی مکریسټل غوره کولو ته ورته اقدام دی. ورځپاڼه د استخباراتي چارو د کارپو مایکل پرجنت له قوله لیکي چې نوموړی وایي جنرال میلر د افغانستان د جګړې لپاره مناسب کس دی او د وسلوالو یاغیانو پر ضد په عملیاتو کې ښایي تر ډیره له ځانګړو عملیاتو کار واخلي. برطانوي انډیپندنت ورځپاڼې له وسلوالو طالبانو سره د سولې د خبرو د پایل په اړه د نړیوالو ځواکونو د اوسني عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن د څرګندونو په اړه په یو مطلب کې لیکلي دي چې د طالبانو میراث په افغانستان کې د ښځو د بنسټیزو حقونو د لوټلو باعث شو. په مطلب کې چې برین سلطانی همایون لیکلی د جنرال نیکلسن ادعا او د طالبانو لخوا د هغې رد ته اشاره شوې ده. لیکواله لیکي داسې ښکاري چې د طالبانو د پسرلنیو عملیاتو له پیل سره سم په سیمه کې د جګړې کاروبار د پخوا په څیر پیلېږي، ځکه وسلوالو طالبانو د ولسمشر اشرف غنی د سولې بې ساري غوښتنه یو ځل بیا له پامه وغورځوله. د انډیپندنت د مطلب لیکواله د افغانستان د شمال ولایتونو ته د خپل وروستي سفر په ترڅ کې د ښځو له حقونو د سرغړونو په اړه خپل د سترګو لیدلی حال بیانوي. میرمن همایون په اساسي قانون کې د ښځو د تعلیم د حق یادونه کوي، خو لیکي چې د افغانستان په لرې پرتو سیمو کې هغه نجونې چې د خبرې ورسره کړې دي د مرګ د ګواښونو له کبله ښوونځي ته نه شي تلی. چې دا د انډیپندنت د مطلب د لیکوالې په وینا تر ډیره د طالبانو د واکمنۍ له نسکورېدو مخکې دورې ته ورته حالت دی.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د رای ورکونکو او احتمالي کاندیدانو د نوم لیکنې بهیر په ښه توګه روان دی. د دې کمیسیون کمشنر سید حفیظ الله هاشمي د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل تر دې دمه نږدې 6000 احتمالي کاندیدانو له دوی څخه فرمې اخیستي او د رای ورکونکو شمیر هم له 4.5 میلیونه اوښتی دی. خو پر انتخاباتو د څار یو شمیر بنسټونه باید راتلونکو انتخاباتو د ترسره کېدو له پروسې ناراض ښکاري. محمد حدیث پردیس پر رپورټ لري.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د تمې خلاف د رای ورکونکو او احتمالي کاندیدانو د نوملیکنې پروسه په خطوګه مختزي. د دغه کمیسیون کمشنر سید حفیظ الله هاشمي د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دوی د انتخاباتو پر وړاندې د هر ډول ستونزو د هواري په برخه کې جدي دي. د ښاغلي هاشمي په خبره له ستونزو سره سره تر دې دمه نږدې 6000 کسانو چې میرمنې هم پکې شاملې دي په راتلونکو انتخاباتو کې د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو د احتمالي کاندیدانو فرمې اخیستي.
چې توقع هم نه کېدله چې دغه د سرتنام رقم تر دغه حده پورې ورسېږي. دا هم توقع نه وه. ولې خوشبختانه چې یو غټ تعداد خلکو سرتنام وکړو او همدارنګه غټ تعداد د خلکو چې کاندیدان د ولسي جرګې دپاره او د شورا ولسوالۍ دپاره ځانونه کاندیدي مراجعه وکړه، دفترو ته کاغذونه واخیستل. نو فکر کوم چې دا یو مثبت طرف ته روان.
ښاغلی هاشمي دغه شان په زیات شمیر کې د سټیکرو د چاپ په اړه راپورته شوې اندېښنې بې ځایه وبللې، وایي اضافي سټیکرې به د رسنیو په حضور کې قرنطین شي. دا په داسې حال کې ده چې پر انتخاباتو د څار یو شمېر بنسټونو اندېښنه ښودلې چې کمیسیون 9 میلیونه کسانو ته په راتلونکو انتخاباتو کې د ګډون لپاره چمتووالی ښودلی و، خو سټیکرې 13 میلیونه چاپ کړي دي. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون ویاند علي رضا روحاني هم له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې دوی ته هم د انتخاباتي پروسې په اړه شکایتونه رسیدلي دي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ بیا وایي چې د راتلونکو انتخاباتو د شفافیت په اړه د دوی اندېښنې ورځ تر بلې زیاتېږي.
د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډله په خپل تازه رپورټ کې په افغانستان کې د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې په تړاو تېره میلادي میاشت تر ټولو خونړۍ میاشت بللې ده. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت او وسلوال طالبان دا رپورټونه ردوي او ناسمې بولي چې وسلوال ډله داعش او حکومت په ترتیب د ملکیانو په مرګ ژوبله کې لاس لري. یوسف خان زدران پر رپورټ لري.
د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډلې د ورستی راپور له مخې د مای په میاشت کې د افغانستان په درویشتو ولایتونو کې له شپېتو ډېرې پیښې شوې چې 133 ملکی کسان پکې وژل شوي او 330 نور پکې ټپیان دي. د یاد ډلې راپور ښیي چې په وژل شویو او ټپیانو کې ښځې، ماشومان او د پخو عمر کسان شامل دي. د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډلې مشر عزیز احمد تسل د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل انتحاري حمله او د سړک د غاړې بمونه د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې لوی لاملونه دي. د ښاغلي تسل په خبره د دولتي ځواکونو او وسلوال مخالفینو عملیات او هوایي حملې هم په دریمه او څلورمه درجه کې د ملکی وګړو د تلفاتو لامل شوي دي. تسل په مای میاشت کې وسلوال طالبان تر ټولو ډېر د ملکی وګړو د تلفاتو عاملین بولي.
د تقریبا د شپېتو ترهګریز پیښو په ترس کې 500 کسان ته مرګ ژوبله وشوه، چې په دې کې 133 کسان شهیدان شوي دي او پات نور هم زخمیان دي. زخمیانو کې ماشومان او ښځې هم شامل دي.
د طالبانو ویان زبی الله مجاهد له ازادي راډیو سره په یو تلیفوني اړیکه کې دا راپور رد کړ او ادعا یې وکړه چې د ملکی وګړو د تلفاتو تر ټولو ستر لامل د افغان دولتي ځواکونو ځمکني او هوایي عملیات دي. دا په داسې حال کې ده چې د ښاغلي تسل په خبره د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډلې د اپریل په میاشت کې هم د 1500 ملکی وګړو مرګ ژوبله ثبت کړې ده. دا ډله د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې شمېره د ځینو رسنیو د راپورونو د ولایتي ادارو او یوناما د دفتر په همکارۍ ترتیبوي. په ځینو مواردو کې بیا افغان او بهرني ځواکونه هم تورن ګڼل شوي چې په ځمکنیو او هوایي عملیاتو کې د ملکی خلکو خوندیتوب ته پاملرنه نه کوي. خو افغان امنیتي بنسټونو تل ټینګار کړی چې وسلوال طالبان او داعش له عامو خلکو د ډال په څیر استفاده کوي او هدف یې ګرځوي.
ازادي راډیو ته وګ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ. د قطر دفاع وزیر او مرستیال صدر اعظم خالد علتیا وایي هیواد به د ایران پر وړاندې په هیڅ کومه جګړه کې برخه وانه خلي. خالد علتیا پرون یو امنیتي غونډې ته ویل دوحه له تهران سره ځینې د نظر مخالفتونه لري، خو د ده په خبره په هیڅ وجه به په یوه سیمه ییزه جګړه کې ګډون ونه کړي. دا خبره یو ورځ وروسته له هغې کېږي چې د اسرائیل صدر اعظم نن اروپا ته روان دی څو د جرمني، فرانسې او برتانیا له مشرانو سره د ایران په اړه خبرې وکړي. سفیر الله ستانکزی پر رپورټ لري.
د قطر دفاع وزیر او د صدر اعظم مرستیال خالد علتیا پرون په سنگاپور کې یوه امنیتي غونډه ته وویل چې له ایران سره یې هیواد په ډیرو برخو کې مخالف نظر لري، خو دا په دې معنی نه ده چې ورسره یوه جګړه تنه نوزي. خغلی اتی و پختل آیا دا به غوره وي چې امریکا او اسرائیل وغواړو چې د ایران پر ضد وجنګيږي؟ هغه وویل که په سیمه کې یو بل دریم لوري جنگ ته هڅونه وکړي او یا کوم هیواد جګړه پیل کړي، دا به ډیره خطرناک وي. د قطر دفاع وزیر او مرستیال صدر اعظم لکم ځانګړي هیواد نوم وانه خیست، خو د دې خبرې ښایي په سیمه کې د ایران سرسخت سیال عربستان ته متوجي وي چې له تیر جون میاشتې په دوحه باندې پراخ سیاسي او ډیپلوماټیک بندیزونه لګولې دي. سعودي عربستان قطر تورنوي چې له افراطیانو ملاتړ کوي او له ایران سره د اړیکو لپرې کولو ډډه کوي. ایران د ځینو هیوادونو لخوا په خاصه توګه په منځني ختیځ کې د تراګرو ډلو په تمویل تورن دي. په داسې حال کې چې د قطر دفاع وزیر او مرستیال صدر اعظم خالد علتیا پرون د سنگاپور په امنیتي غونډه کې د ایران په اړه خبرې کولې، د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو هم د خپل کابینې په غونډه کې ایران یاد کرد.
مخاره نی اتصال اروپا ل پیشان شوشام نگیم مرکزیم انگلا مرکل.
دیوایی ز اروپا تزم اولدری امدا مشرانو د جرمنی ل صدر اعظم انگلا مرکل د فرانسه ل ولس مشر مانویل ماکرون او د بریتانیا ل صدر اعظم تریزا می سره ګورم. زبد سیمه د تحولاتو په اړه دغه مشرانو سره خبري وکړم او تمرکز مې پر ایران وی په خاص توګه دغه هوا د اټومي پروگرام د بندولو د هڅو پاړه. زب همدارز یو نه بیلیدونکو حقیقت هم هغه ته واضح کړم، هغه دا چې اسرائیل به اجازه ورنکړي چې ایران اټومي وسلو ته لاسرسي پیدا کړي. دوی مخبره په منځني ختیځ کې د ایران د نفوذ او پارونکو پلانونو بندول دي. نتنیاهو په داسې حال کې د ایران په اړه څرګندونې وکړې چې د قطر دفاع وزیر او مرستیال صدر اعظم خالد الاتیا بیا له ایران سره د خبرو په مخ تاوړلو ټینګار وکړ. کله چې د قطر له دفاع وزیر وپوښتل شول چې آیا دوحه به اجازه ورکړي څو د قطر له هوایي ډګرونو د ایران پر ضد په حملو کې کار واخیستل شي، هغه وویل هیواد یې د جګړې لیوالتیا نه لري او پر ځای د خبرو له مخ تاوړلو ملاتړ کوي. قطر اوس وخت د لسو زرو امریکایي سرتیرو کوربه دی چې د اودیده په لومړۍ اډه کې پراته دي او له همدې ځایه تر ډیره د داعش پر ضد د امریکا د کمپاین او افغان جګړې ته استول کیږي.
دا هم د دې صد مهمو خبرونو لنډیز. دفاع وزارت وی په پاکستان کې ځینې بریدونه هغه تر هغه کوي چې دوی په خپل روزل دي. دفاع وزارت دا بیان د صلاحغه ورکړ چې د پاکستان پوز ویل چې یو شمیر وسلوال د پاک افغانستان له خوري په استفاده په پاکستان کې بریدونه کوي. د بهرنیو چارو وزارت وی په ایران کې په یو 15 کلن افغان ماشومې د ډلې جنسي قضیه لنزې ساري او په دې اړه په تهران کې افغان سفیر ته د اقداماتو سپارښتنه کړې ده. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم پرون په هند کې د بنگلاديش پر وړاندې لومړی شل اوریزه لوبه وګټله. ټاکل شوی چې سبا دوهمه او د پنځشنبې پر ورځ درېمه لوبه ترسره شي. د شمالي کوریا دولتي رسنیو رپورټ ورکړی چې د سوریې ولسمشر بشار اسد له پیونګ یانګ او د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره د لیدنې لپاره لیوالتیا ښودلې ده. د عراق یوې محکمې یوه فرانسوي ښځه له داعش ډلې سره د اړیکې په تور په عمري بند محکومه کړه. او د جرمني پولیسو یو اتریشی سړی پرون چې چاقو په لاس په برلین کې وی کلیسا ته ننوت په ډزو ټپي کړ. ازادي رادیو په منځنۍ صفه 1296 په ټول افغانستان کې ووري د غرس کولای شي چې د ازادي رادیو پر ویب پاڼه azadiradio.com زموږ خبرونه د سهار لونه د ماخم تر وو بجو پورې ووري او اوس هم د ژوند رنگونه.
د ژوند رنگونه
فیض الله کراچیوانی کوم.
څومره وخت شو دا کار کوي؟
15 کاله کیږي.
چیرته کراچیوانی کوي؟
دای کې مې کړه دلته.
دلته کوم ځکه؟
چمو خلې کې.
دلته به څه شي کې په کراچی کې څوړې؟
دا نیالګي وړم عبور تر اوړم ایتي بس نیالګي ته عبور کوم بس.
بیا څومره روپۍ په ورځ کې ګټي؟
دې ورځې 300 300 یو نیم سال 200 ګټم.
په کومو ورځو کې ډیره ګټه کوې؟
کله کله یو 300 کېږي 500 کېږي بس. هو
دا کور ته وړې ټولې تول 15 کاله کېږي چې دا کار کوي. نو په دې 15 کالو کې باندې ډېرې روپۍ ګټلې وي؟
هو کنه ډېرې روپۍ مې ګټلې.
ولوار دې پوره کړی کنه؟
یو 2 لک مې پوره کړی. هو
مکتب هم وایې کنه؟
نه.
ولې
مکتب کې 15 کاله ناکام شو؟
ولې 15 کاله؟
هو کنه سلارم ته رسیدم 15 کاله کې ناکام شو.
نه درس دې نه وایي؟
نه معلمان ښه صحیح نه وو.
څنګه صحیح نه وو؟ هغوی ضد در سره درلود چې ناکامه ولې؟
ضد نه وو، هغه معلمان صحیح معلمان نه وو.
خو بیا خو چې صحیح معلم نه هغه خو بیا شاګرد هم کامیابوي کنه؟
کامیابول نه کنه، هغه معلمان ښه نه وو.
اوس هم اوس دې زړه کېږي چې مکتب ته لاړ شي؟
اوس هم اوس شاګرد هم.
څه وخت شروع کوي دغه مکتب؟ خو پسرلی شو مکتبونه شروع شوي دي کنه؟
بس همدغه وخت کوي زه هم ورسره شامل کوم. نه
کور کې نور څوک هم کار کوي که یوازې ته؟
یوازې پلار مې دی، زه هم بس پلار.
پلار دې څه کار کوي؟
حاضر پلانی خرڅوي.
بیا دا دواړه چې کار کوي کور پرې روان دی؟
هو.
خوشحاله یې؟ سات یې تیر دی کنه؟
هو سات مې خط تیر دی.
ټوکې ټکال یې هم کوي خلکو سره کنه؟
خلکو سره ټوکې ټکار هم کوم. هو
کله خو به داسې نه شوي چې دا ستا بار ډېر دروند شوی وي ته وړلی نه شي؟
شل مانم کېږي، دیرس مانم کېږي، زه بیا په دوه پیرو کې وړم.
ها اوس به پهلوان شوی هم نو؟
اوس ښه کې لږ تکړه شوی یم، اوس لس بشکې اوبه هم راوړی.
کامیاب اوسه مننه
خیر اوسه
تاسو زمون خغله ازادي رادیو او ری ازادي رادیو په اف ام 100.5 صفه د سهار لونه د ماخام ترو بچو پوري په کابل او د افغانستان په ټولو لوی خرنو کې په ډیر واضح ډول اوریدل شي.
ازادي رادیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای لیدلای او لوستلای شي. ازادي رادیو ټکی کام
ازادي رادیو خبرونه په منځنۍ چپه 1296 بیا په ټول افغانستان کې ووري. د دوهمه سهارنۍ خبری مجله وخت د ستار فروخ په سټوډیو کې د ستار په خیر راغله.